كانوا كتنكو أفريدنكو ستريم الشيء. السلام عليكم. دا The Voice of America دي باريديو تي وي دي دا واشنگتن دي سي دا ستوديو سخازم غي و ساتا خبري خبرواني تا پا ريديو بانده وغيي و پا تي وي سكرينز بانده دا غا خبرواني كتلي هم شي دا دي خبرواني بانده كون كيو اگ مجالوان
او زر نصر كاكر
او لاول هم دا حقي خبرونو او ريپورتونو لنده خلاصت استر بانده كو چه پا دي خبرواني كيستا سولا پارا لرو.
پاکستانی مطبوعات وایي د فاټا اصلاحاتو عملي کولو لپاره مرکزی کابینې کمیټه جوړه کړې ده. د قبایلي سیمې د ځوانانو جرګه وایي په حکومت د فشار لپاره به په 8 جنوري ټول ګوندیزه غونډه هم کوي.
او په خیبر پختونخوا کې د خیړخه ګوندونو تحریک انصاف او جماعت اسلامي واکمن ائتلاف په صوبه کې د نږدې 20,000 لویو جماعتونو امامانو ته د میاشتې 100,000 روپو ورکولو فیصله کړې.
او نن پاکستان پیپلز ګوند د وژل شوي بېنظیر بوټو د وژنې لسم تلین منځي. د ارواشادي بېنظیر بوټو د وژنې تور د هغه وخت په فوجي امیر جنرال پرویز مشرف باندې لګول شوی و.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکه به زموږ په دې یو ساعت خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوم. سه ملګري اوسئ. اول هم ورزو پر رومانی رپورټر اخته.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو او ټلویزیون د ګلو قدر منوریدونکو په خبرونه کې ستاسو لپاره یو شمیر مهم رپورټونه مرکه او سیډنې لرو چې په خپل نوبت به تاسو ته وړاندې کوو. او تاسو ته یادونه وکړو چې نن د واشنگټن تر خیبر یا له واشنگټن تر خیبره ځانګړې خبرونه هم په دې خبرونه کې را سره شامل ده. او اوس مو هم پام راګرځو د پاکستان څخه یو رپورټ لوري ته چې د هغه هیواد مرکزی کابینې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو عملي کولو لپاره د ملي عملي کمیټې منظوري ورکړې ده. چارواکي وایي د جنوري په 8 نیټه شایي چې د اسمبلی غونډه کې د فاټا د اصلاحاتو قانون وړاندې کړل شي. د اصلاحاتو عملي کولو لپاره د فشار په خاطر په قبایلي سیمو کې د ځوانانو جرګې په 8 جنوري د ټولو ګوندونو یو کانفرنس هم رابللی دی. ارشد مومن نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د ټریبیون ورځپاڼې تر مخه د وزیر اعظم په مشرۍ د مرکزی کابینې د 500 ساعتو په ناسته کې د کمیټې منظوري ورکړل شوې. او ورځپاڼې د یو چارواکي د خولې ویلي هیله ده چې د جنوري په 8 نیټه د قومي اسمبلۍ غونډه راوبلل شي او د پاټا اصلاحاتو مسوده پکې وړاندې کړل شي. د پاټا اصلاحاتو عملي کېدو کمیټې به د حتمي مسودې جوړولو او وړاندې کولو نه مخکې ټول فریقین په اعتماد کې اخلي. د خبر ایجنسی نه د پارلیمان غړی شاجی ګل افریدی وایي د کمیټې منظوري کامیابی ګڼي او وایي دا هغه کمیټې ده چې د وړاندې نه د پټا اصلاحاتو د سپارښتنو لپاره جوړه شوې و. اوس پکې نور خلک شامل کړي شوي او منظوري ورکړل شوي.
دا ممبران مخکې خو نوټیفیکیشن او تل فیصله شوی و. خدای و دې دغه خبره اوس و ځکه چې یو خو خبر پښتونخوا وزیر اعلی په دې انتظام کې عام رول بوي. هغه پکې کمیټې ممبر شو نو هغه تحفظات باندې اعتبار نه راځي. او بل دا چې په قبایلي علاقه کې زموږ د فورسز یو غټ رول دی. هغه منسټر کولډر دی ځکه چې دوه لکه فوج دی زموږ. نو د آرمی چیف سی بو د کور کمانډر راتللم یو ښه پیشرفت دی.
شاجی ګل خوشبینه ده چې د پټانا د خبر پښتونخوا اسمبلی کې د چوکو ورکولو او قومي مالیاتي کمیسون یا ان اف سی ایوارد کې به د پټا د برخې ورکولو په لړ کې رامنس تخندان هم زر هوار شي. د پټا د اصلاحاتو عملی کېدو لپاره د کمیټې منظوري په داسې حال کې ورکړل شوی چې د سه شنبه په ورځ د پټا د ځوانانو جرګې د سیمې د خبر پښتونخوا کې ورګډولو لپاره د لاسلیک یا دستخطي کمپاین چلولې ده. د پټا د ځوانانو د جرګې یو غړی شوکت عزیز وای د لاسلیک کمپاین کې په لوی شمیره کې خلکو برخه غستی او نوموړي ویلي لدی ورستو د زنجیر کمپاین هم پیل کوي چې په لسونو کې به په علامتي توګه زنجیرونه چولي او بیا یې په 8 جنوري ټول ګوندیز کانفرنس هم رابللې.
بالکل را ټیم شوی دی هر څه شوی دی زموږ چې کوم ټول لیډرانو موږ ته دا اعظم را کړی د پاکستان پارټي چې موږ به درځو او دې کې به موږ شرکت کوو. نو دا به انشاءالله په اسلام آباد کې 4 تاریخ اسلام آباد هوټل کې وي او د دې چې کوم انتظامات دي هغه روان دي او چې کوم زموږ د لیډرانو کنفرمیشن او هغه څنګه څنګه پورې موږ ته ملاو دي.
د پټا زیاتره پارلیمان غړي، سیاسي اتحاد او د سیمې د ځوانانو ترڅنګ ځای خلک او د ملک زیاتې سیاسي ګوندونه غوښتنه کوي چې پټا دې په خیبر پښتونخوا کې ورګډه کړي شي. خو د مسلم لیگ نون اتحادی دوه مشران محمود خان اچکزی او مولانا فضل الرحمن د پټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډولو مخالفت کوي او وایي د سیمې د راتلونکي په اړوند پریکړه دي د خلکو نه د ریفرندم د لارې په توپو وسوشي. دوه ورځې وړاندې وزیر اعظم شاهد حقان عباسی د خیبر ایجنسۍ د سفر پر مهال ویلي وو د پټا قومي چوکاټ ته راوستو کې اوس میاشتې نه بلکې ورځې پاتې دي. ارشد مومند، وایس اوف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیو نا تاسو زموږ یو ساته خبری خبرونه ته وګی او په ټی وی سکرین باندې دغه خبرونه کتلی هم شي. کو په کور کې د ډیش سہولت لري نو په ایجیا ساتری باندې دغه خبرونه تاسو په ټی وی باندې کتلی شي. او اوس هم د پاکستان مرکزی کابینه د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په عملی کولو کې د ملی عملی کمیټې چې کومه منځوري ورکړې ده د دې په حق له مونږه اسماعیل خان چې د ډیوه ریډیو سړنکار دی د هغوی سره خبره کړې ده چې د اصلاحات تو عمل کولو لپاره چې څومره زور او فشار دی دا به کله پورې ممکنه وي چې دغه قبایلی سیمه چې دی دغه ته دغه اصلاحات او غزول شي. د دوی سره خبرې اترې کړې دي بختور شاته ستړوانې کو
دي چې کومه فیصله کړې دا هم دغه ته چې قبایلی سیمه به د خبر په برخه جوړیږي. دغه فیصله هم کړې ده چې په راتلونکو انتخاباتو کې به کال 2023 د جولای په میاشت کې کوم انتخابات کیږي وو کنه هغه کې به دریوش کسان د قبایلی د سیمې پښتونخوا اسمبلی کې منتخب کیږي. فیصله خو دې کړې دي اوس صرف یو دغه ده چې اعلامیه پاتې ده چې د وزیر اعظم هاوس دا ډخه د دې لپاره یو خصوصي پالیسي اعلامیه مخې ته راشي د دې باره کې فیصله شوی و. البته چونکه د فضل الرحمن صاحب په کیسه تحفظات او دغه نو کوشش د فوج دړه هم دا کوشش وو د وزیر اعظم دړه هم کوشش چې فضل الرحمن صاحب رضا کی او په دې باندې دغه سره هم وزیر اعظم صاحب سره وزیر اعظم صاحب چې کم دینو د پخوانی وزیر اعظم نوشیف صاحب سره په دې خبرې کړې دي. زما خپل خیال دا دی چې چونکه پرون دې درته کراغلی مو پرون ابل ورس د وزیر اعظم صاحب دا خبره کړې ده چې د خبر اوس دا هفتونه دی او څو ورځې ده نو ګومان هم دغه کیږي چې کېدی شي په څو ورځو کې اعلان مخې ته راشي.
بالکل څنګه چې دا خبره کیږي د دې حکومت سره وخت ډیر کم پاتې دی. اسماعیل خان صاحب نو تاسو څه غنئ چې دو نظر به دغه فیصله وکړي شي؟
خبر اصل کې کټه خبر چې کومه ده غو خبر فیصله اعلان کول دی یو پالیسی سټیټمنټ ورکول دی دا غینه بیا دی په شاکېدی نشین جو دل پالیسی اعلان وشي او اسمبلی نه یو قانون پاس شي نو زمانه دی خیال چې بیا سم مسلې دی غټه بیا مسلې چې کوم جوړیږي هغه به د پیسو د وسایل جوړیږي. دا غي د پارا نېشنل فایننس کمیشن ک کلم دی غونډه روغ وسنه پغې کې څلور وړه صبح سن خپل پنګ نه خو ایسا ورکه وراو چول شي او دا چې کوم د دې پلان دی دغه د پارا د ترکه د پارا د تربیه د پارا الته کې د عدالتونو د پولیس او د نور انفراستراکچر رول د پارا هغه خو د پلان یو حصہ ده هغه برواني بټه خبره چې کومه ده هغه یو اعلان کول دی یو ځل چې دا اعلان وشي نور پروسس ور سره بیا خپل روان شي.
اسماعیل خان صاحب دغه اعلان او دغه پلاره کې چې کوم غټ خندان دی د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او بیا د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزی دغه مخالفت کوي او ډیر په سخته باندې دغه مخالفت کوي. تاسو څنګه غنې حکومت به د دوی د پخلا کولو د دوی د خپل خبرې ته د جوړولو په کار کې کامیابی عمومي؟
زما خپل خیال دا چې کوشش خو حکومت هم دغه د فضل الرحمن صاحب چکزی صاحب باندې دغه دومره زیات فکرمند نه دي کدي چې زه صاحب په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمه کې دومره زیات دغه نشته نه دلته کې نه قومي اسمبلی کې نه صوبایي اسمبلی کې نه دلته کې یو کونسلر دغه دومره دغه په زیات فکرمند نه دي د چکزی صاحب باره کې. فضل الرحمن صاحب په باره کې فکرمند دي کوشش دا کوي چې دی اوس ترې کې رضا کی او زه دا فکر کوم چې فضل الرحمن صاحب بیا ډیر خپل خبرې پون خطه ونه بیا مسلم لیگ کې دي شي په خپل ځان په کې یوازې دغه باندې دا اعلان وکړي ځکه چې هغه بنه غواړي چې دومره ارث یو کړلو دا کریډیټ د بیا بل چا ته د بل حکومت ته پاتې شي.
ډیر مننه اسماعیل خان صاحب.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زیدې
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د کډرمن اوریدونکو زموږ د وی پانه پته د وی او ای نیوز ډاٹ کام سلاش ډیو. او سمزو د پاکستان بلوچستان یلا تولوري ته چیرې چې په مرکزی شهر کوټه کې د قبایلی سیمو د ځوانانو جرګې د لاسلیک د کمپاین په محل د کوټې ل ځوانانو مدني ټولنې ل سازمانونو څخه او د رنګ له حکومتي چارواکو څخه لاسلیکونه اخیستي چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډی کړل سي. تفصیل حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي.
د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته د قبایلی سیمو د ځوانانو د جرګې دغه مهم نن پیل شو چې د مدني ټولنې خبريالانو او سیاسي فعالینو په دغه مهم کې ګډون درلودي. د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان انوار الحق کاکړ هم دغه مهم تراغلی د قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د ګډول ملاتړ وکړي.
چدا د پښتانه د یووالي په خوا یو ډیر لوی قدم دی. د پاکستان د نن د پښتون ریپرزنټیشن یو تاریخي لمحه ده او په کار را دي چې دا کم د جنوبي اضلاع دي دوی او د قبایلیانو په منځ کې د پښتو ډایلیکټ دوی اړخي دوی سماجی ژوند هغه ډیر نږدې دي نو دوی انتظامی ژوند ولې یو نسی مر د دې په حق کې مر د دې دوا غویو او مر په دې به پوره کوشش کو چې دوی د یو بل سره ښه د خوشاله ژوند په مخ وکړي.
د دغه مهم پکل باندې د خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو د ځوانانو د جرګې په اړ غړي عمر وزیر وویل چې د پاکستان د اویا کلو په تیر تاریخ کې د نورو سیمو په پرتله باندې قبایلی سیمې د پرمختیا په ډګر کې ډیر شاته پاتې سوي دي.
د کوټه داسې علاقه و چې دغل کا دوی ګمان هم نه کولو چې دلته به هم د فټه یو جرګوال ځوانان راځي. خو الله فضل دې چې دوی ته زه پیغام ورکوم چې ستا په کوټه کې ولاړیم محمود خان او مولانا فضل الرحمن. ان شاء الله دغه تاسو ولې چې دلته هم مش ثابت کړ خلک ساين کوي او په فټه مرجر غواړي نو ان شاء الله شکست به درکو. زموږ موقف صحیح دی او ان شاء الله موږ خپل موقف ګټو.
ځینی خلک بیا د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې لګړې دو سره متفق نه ښکاری.
دا پښتانه ته بل صبح ورکې چې د دې د پاره امپیګان ایمنګان سنټران زیات شي چې زموږ سنټران زیات شي پنجاب د کمیج
روانونی کې د قبایلی سیمو د مشرانو جرګې هم له وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره ملاقات کړی وو. په ملاقات کې دوی غوښتنه کړې وله چې قبایلی سیمې د په خیبر پښتونخوا نه ګډول کړي د دوی خپل شناختي برقراروي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی هم په 2014 کې د دسمبر پر 14 باندې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو او دغه سیمه په خیبر پښتونخوا کې د ګډېدو پریکړې کې منظور کړی وو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
زه چیوا خزیم.
زمانم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مداره.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان کراچی کې اوسېګم او سبق هم کراچی کې ویم.
زمانم کامله خان میا خیل دی. تخپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه تخپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلی کوم.
زه د نوی زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
رانو قدم اوریدون کو کتن کو موسی ملګری او سید د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو نظم غ خبرونه له هم دوام لري. او سم په خیبر پختونخوا کې د خیړهخه ګوندونو تحریک انصاف او جماعت اسلامي واکمن ائتلاف په صبح کې د نږدې 20,000 لویو جماعتونو امامانو ته د میاشتې د 10,000 روپو ورکولو فیصله کړې ده. ائتلافي حکومت د دیوان دی حقانیه مدرسې ته هم 300 میلیونه روپې ورکړې وي. د صوبې د اوقاف وزیر حبیب الرحمن د دیوا سره په دې حق له خبرې هم کړې دي. تفصیلی رپورت تیار کړی دی حمید الله.
په بیان کې ویلي شوی چې د اجازه ورکولو د پر ازنه شرایط هم ورکړي شوی دي. دا وخت په صوبې کې د یوې اندازې مطابق او 10,000 جماعتونه دي، خو په ډمبني سر کې به 20,000 غټ غټ جامع مسجدونو کې امامانو ته د اجازه ورکول شي. د اوقاف د محکمې وزیر حبیب الله خان سور ورځې وړاندې ډیو ریډیو ته ویلي
فلحال منګه جامع مسجدونه ګورو، لکه په کلي کې اجري په اجرا کې اوس واړو خلکو د ډېر کې مسجد جوړ کړی. جامع مساجد چې مردي دا هغې چاغې کرایټیریا سو چې ښه په صحیح کرایټیریا باندې ټول جماعتونو کې اسم د اسلامي ریاست دا ذمہواري ده.
هغه جماعتونه چې په پکې امامان میاشتنی اجازه اخلي د شمار د پاره په هر ضلع کې د اسسټنټ کمشنر په مشرۍ کې د ضلع حتیب او د مقامی حکومتونو د اسسټنټ ډایرکټر سره کار کوي. په منصوبه د کال د 3 بلین روپو لګه اندازه شوې ده. او تر اوسه د پېښور، سوات، مانسهره، کوزدیر او بردیر نه علاوه د صوبې نورو تمامو ضلعو د جامع مسجدونو تفصیلات متعلقه ادارو ته ورکړي دي.
دا شارټ ټرم منصوبه نه ده، دا ډېر لانګ ټرم منصوبه ده. یو خو دې باندې ډېر لوی وسایل خرچ کړي، دا خو ان د لانګ رن مونږ کوشش کوو چې دا پر مو وسایل پیدا کړو.
په اجازه اغستونکو امامانو ځنې شرایط هم احدل شوې دي چې هغه به د پاکستان اوسیدونکي وي او د اسلامي مدرسو د 15 وفاقونو نه به سند یافته وي. خدای لانه د سرګنده چې آیا دا امامان به د جمعې په خطبو او نور خپل ویناو کې د څه قسم حکومتي سارنې پابند یو کنه. په دې حق له حبیب الرحمن وزیر وایي
اغم دا خبره ترې لکه په سعودي عربیا کې دا طریقې کار دي چې هر جمعه تی معاملې سرکاري په خارجي تعلقات شي هغه مطابق چې کومه لغور کی خود باور کی او هغه بالکل هغه دی راوټ کی. دا خو برستو خبره ده.
خو دی وای چې د جمعهتونو امامانو ته د تنخوا ورکولو دا ګام د اولنی سره د ترهګرۍ د مخنیوي د کامی پلان برخه و.
نیشنل اکشن پلان چې شوی دی باندې نکټه هغه یې وسه ده او هغه د شرکی د شادیری بمنګ څنګه کوم نو هغه د یو ویژن دی زمونږه چې موږ بل د لال هغه امامان چې کوم د افغانستان د یو ځای د بل ځای پیژنو نه په جماعتونو کې امامتی کې هغه چې موږ خپل کنټریبیوشن د مرکزی حکومت سره خپل کوو دا د صوبو مقابله ده چې په نیشنل اکشن پلان کې تاسو څه اصلاحات
کوسوم. صوبایي حکومت په خپل پلان کې دا ګام په جماعتونو او جامع مسجدونو کې د امامانو د بایزت معاش په لور یو ګام بلل دي. خو د جمعیت علما اسلام په زرمان ګن په تکرار سره د صوبایي حکومت دا ګام د مغربي جنډې د پیروي یو پانګه بولی. حمید الله، وایس اپ امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، پېښور.
وی او ای ډیوا بے طرفا کرا تولا رختنی باوری خبرونه ورکوي. ټویټر @VOA Diva، فیسبوک @VOA Diva.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د کډرمن اوردونکو خبرونه له واشنگتن ډی سی څخه اوري او ګوري. اوس هم یو بل ریپورت ولور ته تاسو پام راګرځو چې پاکستانی مطبوعات وایي د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نن په قومي اسمبلی کې خپل غړو ته تر 450 ارب روپیو زیات فندونه ورکړي دي او په دې کې 90% فندونه چې دي هغه له پنجاب څخه د اسمبلی وغړو ته ورکول سوي دي چې هلته په خپلو سیمو کې تر ټاکنو مخکې د سړکونو کارونه وکړي، همدارنګه د چشلو د اوبو پروژې پرانیزي، د دې ترڅنګ د ګیس او د بجلی کارونه هم چې په کومو کومو سیمو کې مانده دي هغه هم وکړی سي. خو نور ګوندونه بیا تور لګوي چې دا د ټاکنو لپاره د واکمن ګوند تیاریانې دي او غواړي چې هم په دغه پیسو باندې خپل په انتخابي حلقو کې د خلکو رائے وګټي. تفصیل را بیا پیر په دې رپورت کې راکوي.
ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون د منصوبه بندۍ د وزارت د دستاویزونو تر مخه وایي چې روان کال د جولای څخه د دسمبر تر 22 نیټې پورې د مسلم لیگ نواز ډلی او اتحادی ګوندونو غړو ته په خپلو حلقو کې د ګیس، بجلی او سړکونو پروژو ترسره کولو په نوم 450 ارب روپۍ ویشل شوي دي، او دغه فنډونه د ویشلو پریکړه یوازې څه کسانو، پارلماني چارو وزیر او د وزیر اعظم میانواز شریف زوم کیپټن سفتر کړی ده. د منصوبه بندۍ د وزارت د دستاویزونو تر مخه د پرمختګ د اهدافو دپاره ورکړې شوي د 40.13 کروڑ روپۍ څخه تر اوسه پنجاب ته 90.80 کروڑ ورکړې شوي دي، چې د ټولو ویشل شوو 94% جوړیږي. دغه پیسې د هغه 40.13 کروڑ روپۍ څخه علاوه دي چې وفاقي وزارتونو په ذریعه پر پنجاب خرڅیږي. د دغه دستاویزونو تر مخه د خیبر پښتونخوا او سند هم هغه حلقو ته فنډونه ورکړې شوي دي چېرته چې مسلم لیگ نواز یا د هغوی اتحادي ډلو د کال 2013 په ټاکنو کې بری ترلاسه کړی و، او دغه شان 40.13 کروڑ روپۍ څخه سند ته یوازې 2.43 کروڑ روپۍ، خیبر پښتونخوا ته 1.48 کروڑ او بلوچستان ته 3.5 کروڑ روپۍ ورکړې شوي دي. همدغه رنګه 3.68 کروڑ روپۍ بجلی د ټولو دپاره د پروګرام لاندې هم زیاتره پیسې پنجاب ته ورکړې شوي دي. مخالف ګوندونه د حکومت دغه غیر مساوي تقسیم په سختو ټکو غندي، او د جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړی صاحبزاده محمد یعقوب ډیوه ریډیو سر خبرو کې وایي بل پلو ته په خیبر پښتونخوا کې واکمنې ډلې تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی علي محمد خان ډیوه ریډیو ته څه داسې وایي. د ریپورټونو تر مخه د منصوبه بندۍ د وزارت او د صوبو ترمنځ لیږل سوی لیکونه څرګندوي چې سند او خیبر پښتونخوا حکومتونو هم د پرمختګ د پروژو دپاره د پنجاب برابر د فنډونو غوښتنه کړې وه، خو دوی ته انکار سوی دي. چې د سټیرینګ کمیټې د هغه دعوې په ضد دي چې پکې ویل سوي وو چې د پرمختګ د اهدافو دپاره فنډونه به هغه صوبو ته هم برابر ورکول کېږي چې واک یې د مخالفو ګوندونو په لاس کې دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیو نا زمگا یو ساتا خبری خپرونې ته غوږ یی، یو په ټی وی باندې ګوري هم ډیره مننه کوم چې موږ سره ملګری یی. یو سوم په پېښور کې وفاقي محتسب سید طاهر شاه هغوی یو مهم سیمینار ته وینا کړې ده، او ویلي دي چې 40 کروڑ ماشومان چې دي د غربت د کرخې لاندې ژوند کوي. په دې اخلا پوره تفصیل راکوي مدثر شاه په دې رپورټ کې.
په دغه مهال نوموړي ویل وفاقي او صوبایي محتسبان د حکومتي ادارو او عام خلکو ترمنځ د پول کردار لوبي تر څو د بشري حقوقو خیال ساتل شي، او حکومتي چارواکي د اختیاراتو ناجایزه کارولو څخه منع کړي شي. خو د ویل پاکستان کې د غربت لوجه او په عدالتونو د زیات کار د فشار په وجه اکثره فیصلې تل کرونو ځنډيږي، او وایي دا وخت هیواد کې 40 کروڑ ماشومان د غربت د کرخې نه لاندې ژوند کوي.
4 کروڑ بچے ہیں جو پاورٹی لائن سے نیچے ہیں، ان کے مسائل ہیں، ان کے ایجوکیشن کے مسئلے ہیں، ان کی پروٹیکشن کے مسئلے ہیں، ان کو ابیوز سے بچانے کے مسئلے ہیں، تو اس سارے مسئلے کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں، اس میں مختلف کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں.
وفاقی محتسب سید طاہر شہباز بھائی د دغه ماشومان ډیر ستونزي دي، د دوی د تعلیم مسله ده، د دوی د تحفظ مسله ده، او د دوی د غلط استعمال نه د بچکو ستونزه ده، او وای هم د دې لپاره مونږ کار کوو، او د مرکزی اسمبلی او سینټ غړو کمیټیانې مو جوړې کړې دي، او غونډه کې موجود د خیبر پښتونخوا د ماشومانو د حقونو او خېګړې د کمیسون مرستیال مشر اعجاز محمد خان چې ډیوه رادیو پښتنه وکړه. محتسب د بشري حقوق حقونو پالنه کې سمره کردار لوبولې شي نو غوایي
تر وفاقي متصرف چې کوم دي ترانسجنډر یو ایشو ده خلکو ته ايګي ماشومان هم شامل دي ځان هم شامل دي نو دغه سپورټ کړو دغه قانون سپورټ کوي او هغه والے سره چې کوم دي نو هایلایټ کړو نو آی ثینک دی یو اهم رول پلی کولی شي ځکه چې وفاقي متصرف او صوبایي متصرف چې کوم دي نو ډېر کی سټیک هولډرز په معاشره کې زموږ په سیستم کې او زموږ په سیستم کې ټول نګر ضرورت هم داده چیرې مطلب ادارې چې کوم دي د دې ترمیز چې کوم دي کوآرډینیشن او د دې ترمیز چې کوم دي امانګي چې کوم دي غا سیوا شي
او دغه سیمینار کې بیا داس یو شمیر کسان هم موجود چې ویلي روزانه اخبارونو کې خبرونه راځي چې ماشومان او زنانو نرخزو یا د نورو مذهبونو وګړو سره زیاتې شوې دي او اکثره دا زیاتې د پولیسو په مرسته کې خو وفاقی صوبائی محتسبانو اس نوٹس نه دی اخسته او د بشری حقوقو یو مبارز ډاکټر بیگم جانوای فاټا کې خو بیا د اف سی آر د وج زیات ماشومان او زنان زپل کیږي
دی خو اوس قدمې خې د فاټا کې یو کال سمرا بکی کنا دا ادارا اول پا فاٹا کے نوا نو ہوپ تے چی دا اجاز کرو شی او دا خلق چکم نی میں بھی او دا نوے متصف دی سن اس پا فاٹا کیو کی او فاٹا چکم دا کنا دا فاٹا مثال دا سی دے لکا دی یتیم دا فاٹا فیصلے چکم دی کنا انور خلق کئی زما معشوم بے تعلیمہ پاتے شو چی پشپگم کیو یا پا پنزم کیو یا پا سلورم کیو آغار آئی ڈی پی شو نو چیرې آی ڈی پی شو د اوسېدو درک نو د خوراک درک نو
بای دوایو د وفاقي محتسب اداره کال 1903 اتیایم کې جوړه شوې ده او اوس د اساسي قانون برخه ده او سلور واړو صوبو کې صوبایي دفترونه هم لري او دی ادارې ته هر څوک د وفاق یا صوبې خلاف شکایت کولی شي او اداره وای وړاندې به تر 40,000 پورې شکایتونه راتلل خو اوس دا 80,000 ته د کال په حساب رسیدلې دي مدثر شاه وایس اف امریکا ډیو رادیو پیښور
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ټلویزیون د کډر منار دونکو اوس مهم پام را ګرځو د ډیو ټلویزیون ځانګړي خبرونه واشنگټن ټو خیبر ته او د دې خبرونه موضوع دا ده چې په کال 2018 کې د پاکستان حکومت په څو واره اعلان وکړ چې په قبایلی سیمو کې به د انګریز د وخت تور قانون یعنی اف سی آر به ختموي او په هغه سیمو کې به اصلاحات کوي خو په کال 2018 کې د حکومت دغه ژمنه پوره نشوي اوس پښتنه ده چې آیا په کال 2018 کې حکومت د خپل ژمنې پوره کوي او کنه د ټول حال هم په دې خبرونه کې چې کوربې دی رحمان بونری
سلیم شه دا پروگرام واشنگتن ټو خیبر دی د واشنگتن ډی سي څخه زه رحمان بونری یم د پاکستان په قبایلی سیمه فاټا کې د وی پیړۍ راهسه د فرنګي د زمانه تور قانون اف سی آر لاندې خلک ژوند تیروي په دا قانون کې د فاټا ولستا نه وازی دا چې د اپیل وکیل او دلیل حق نشته لري بلکې هغه د نور پاکستان د خلکو نه په هر حواله شاته پات کړل شوې دي د تیرې سمودې راهسه د فاټا ولس د دغه ظالمانه قانون څخه د وتلو غوښتنه کوي او غواړي چې دوی ته د هم لکه د نور هیواد پرنګا د برابرۍ آئینی او قانوني حقونه ورکړل شي نن په دغه موضوع د خبرو لپاره وتلي خبريالانه او سړنکران رحیم الله سبزی او اسماعیل خان صاحب موږ سره ملګری کیږي خو اول یو رپورټ ګورو چې په کال 2018 کې د فاټا په حق لا په پاکستان کې څه وشول دا رپورټ زموږ خبريال ارشد مومن تیار کړی دی
د نور کلونو په نسبت کال 2018 کې د اف سی آر پر ضد د سماجي او سیاسي ګوندونو لخوا قوي غږونه راپورته شوي د پخواني وزیر اعظم میاں نواز شریف لخوا جوړی کمیټې سپارښتنو باندې ټول کال بحث روانو او دغه سپارښتنو کې مهمو ټکو یعنی پاټا ته عدالتي نظام غځول او د پاټا خیبر پښتونخوا کې شاملې دوته د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو ملاتړ حاصلو خو په مارچ کې د وفاقي کابینې لخوا اصلاحاتو بل منظوري دو باوجود هم تر دې دمه قانوني شکل نه دی اختیار کړی سو واری د قومي سملي کاروي کې ایجنډا کې د غبل شامل کړی شوی خو په اخیری وخت کې به د ایجنډې نه اوستل شو د زیاتره سیاسي ګوندونو رضامندۍ باوجود د اصلاحاتو عمل کې د ځنډ لویه وجه د جمعیت علما اسلام او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مخالفت دی. دغه دوه ګوندونه غواړي چې د اصلاحاتو فیصله دې د ریفرندم د لارې وشي، خو د وزیر اعظم لخوا جوړې کمیټې د ټولې قبایلي لقو د ورو وروستو سفارشاتو کې ویلي چې تر 80% زیات قبایل غواړي چې پټا د خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. په کال 2019 کې د اصلاحاتو عمل د زندېدو پر ضد د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي پارلیمان غړو او بیلابیلو سیاسي ګوندونو وخت په وخت احتجاجي مظاهرې هم کړې دي. سیړونکو وای د کلونو راهسې د افسیار ضد مبارزه خپل اخیری پړاو کې داخله شوې ده، او زرد چې د بشري حقوقو پر ضد دغه قانون د منځه لاړ شي او قبایلي علاقو اوسیدونکو به هم د اپیل وکیل او دلیل حق ولري. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوی ریډیو ټی وی، شبقدر.
قدرمنو لیدونکو، تاسو رپورٹ وکتلو وسره سره بلګره شوه ده. وتلې خبريالا او سړنکار هاغله رحم الله یوسفزای. یوسفزای سب سړی وشه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ډېر مهرباني چې موږ ته موخرا کو. فاټا د اویو کال راسه د پاکستان برخه خود خود پاکستان قانون پکې نشته دی. په ظاهر دا سم معلومه کی د پاکستان صدر په د خط سره د پاکستان قانون فاټا ته وراړول شي، خو دا سیدا نه په تیر یو کال کې ولیدل شو چې چیلنجز دي، خندان دي، مشکلات دي. هم دا سیدا کنه دا مصنوعي چیلنجونه جوړ کړی شوی دي د دې فیصلې په وړاندې تاسو فکر کوئ؟
دغه په شل باندې دا مصنوعي نه دي، بلکې دا حقیقتا دا سه ډېر په دې کې مشکلات دي. یو خدای خبره تاسو مو وی چې او یا کله شو پاکستان جوړ شوی دی او دا فاټا قبایلی سیمه ته بالکل توجه نه و، او دا ترکه په دفتر کې ټول نرستو پاتې شو. هلته کې آئین نو، قانون نو، انساني حقوق نو، او صرف درې اصلاحات شوي دي په دغه اویا کاله کې. یو 1999 کې چې فاروق لغاری ولسمشر او ټول قبایلو له ووټ حق ورکړ، 2019 کې آصف علي زرداری صدر و، بیا د اف سی آر کې څه ترمیم وشو او سیاسي ګوندونه چې دین هغه په قبایلي سیمو کې قانوني شو. دین علاوه هیڅ کار نه دی شوی. نو خو دا موجوده حکومت چې د پاکستان مسلم لیگ نواز دی یو کوشش شروع کړی و چې اصلاحات راولي، او په هغې کې هم ډېر وخت تېر شو. خو اوس دا ده چې ما ته شل موږ دومره ډېر فشار دی د قبایلو د سیاسي ګوندونو، حتی چې د پاکستان فوج، د میډیا، د سیول سوسایټي، د هغې په وجه باندې داسې ښکاري چې په قبایلي سیمه کې به آخر دغه اصلاحات چې کوم د دوی ښکلې حکومتې تجویز کړی دی په دې باندې به عمل شروع کیږي، خو دې کې به وخت لګي.
ها خو اسماعیل، خو محترم یوسفزای صاحب، زه بیا هم غواړم تاسو موږ ته ووایئ یو یا دوه یا درې چې غټ غټ چیلنجز یا مشکلات چې دي هغه څه څه دي، ولې داسې نه شي کېدی؟
یو خو دا دی چې د فاټات به دا ټول د پاکستان چې کوم قوانین دي دا به هلته کې نافذ کول غواړي. یو قانوني نظام به جوړول غواړي چې هلته کې د پاکستان ستره محکمه یا د پېښور های کورټ د هغې هلته کې هغه اختیار راشي. او بل دا ده چې هلته کې انتظامي چې کوم نظام دی نو هغه هم ډېر کمزوری شوی دی. د پولیټیکل ایجنډ اختیارات او د هغه سره چې کوم دا قانوني او آئینی او دین علاوه د پیسو اقتصاد اختیارات دي هغه به کمول غواړي. او بیا دا ده چې هلته کې اوس هم تقریبا 1,00,000 پاکستانی فوج موجود دی د افغانستان په پوله باندې په ټول فاټا کې. نو د هغې نه بیا دا اختیار رو اغستل او سیول انتظامیې له ورکول. او بل دا ده چې هلته کې به فاټا کې به د خیبر پختونخوا د اسمبلۍ ټاکنې کول غواړي، د هغې دپاره تیاری پکار دی. او د هغې په هکله خو لا فیصله هم نه ده شوې چې دا کار به کله وشي چې دغه فاټا خبر پختونخوا کې شامل شي.
تاسو فکر کوئ کال 2013 دا کال کې دی شي؟ یوسف زای صاحب، تاسو فکر
مشکلات هم پکې دي ځکه چې دوه سیاسي ګوندونه چې هغه د پاکستان مسلم لیگ د نواز د هغې ملګري دي هغې مخالفت کوي د انجمام یعنی شامل کول.
محمود خان اچکزی سے بول مولانا حافظ الرحمان سے.
ما په خپل باندې اصولي فیصله شوې ده.
ها
څنګه کار وکړي؟
ها خو زما یو مختصر جواب کرا کې تاسو فکر کوئ کال 2013 یعنی نوې کال د فاټا خلق دغه د قسمت بدلېدو فیصله وشي پکې؟
زه بالکل خوشبینه ما دا وایم چې دا اصولي فیصله خوشي دي چې دا د فاتا ریفورمز کمیټې چې کوم تجاویز او سفارشات او هغه باندې به عمل شروع شي او دا اصلاحات خو ډېر زیات دي نو په دې باندې په سک کارونو باندې به دوی شروع کوي یو امنیتی مسائل یو آئینی چې آئین کې ترمیم کول غواړي یو قانوني یو اقتصادي په دې باندې به څنګه سکا شروع شي البته ټول نه غټه فیصله چې کوم ده هغه دا ده چې فاټا په خیبر پختونخوا کې شامل کړي دا فیصله لا نه ده شوې خو حکومت هم دا غواړي فوج هم دا غواړي سیاسي ګوندونه هم دا غواړي صرف دغه مخالفت دوه سیاسي ګوندونه کوي د مولانا فضل الرحمن جی یو آئی ایف او د محمود خان چلبی پختونخوا مې دا غي د رضا کولو کوشش روان دي چې هغه هم د پاک کې فیصله وکړي خو هغه دا وي چې فاټا د خلکو مته پوسو کې
محترم رحیم اللہ صبح صاحب قدر ولیدن کو وسرا سره ملګری شوی د پیښور څخه وتلی خبریال او سړنکار هغه اسماعیل خان صاحب. اسماعیل خان صاحب سلیم شه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ډېر مهرباني تاسو په ډان رسمانه کې یو خبر هم چاپ شوې ده په کوم چې تاسو د خپل ذریعو په حواله لیکل دي چې د فاټا آئینی اصلاحاتو پریکړه شوې ده. اسماعیل خان صاحب څومره په وسوک سره تاسو خیال لري چې دا خبره قوي بشي او دا کار چې تاسو کم اظهار کړی دا بوشي
قوي خدا دا چې فیصله خوشو دي په 13 دسمبر باندې دا فیصله شوې دي او زه په دې باندې دیکھیں کہ کم دودری کسانو چی کم پدی ہونڈ کے پدی موجودو برکہ پکی اغسطے وا داغی نما دے خبر پختن و تصدیق کرو چی دا فیصلے شوی دی اس یو فیصلے چی کم دائے کہ دا غوا چی وزیراعظم شاہد خاکان عباسی سے با یو پالیسی بیان ورکی پدی حق لبان دے چی پاٹا یا قبائلی سیما با دا خیبر پختن پا پر خجوگی دی او بیا داغی دلان دے چی کم نور دودری فیصلے شوی داغی اعلان بکی چی پدی کے دریوش کسان با پاٹا قبائلی سیما مخالفت دسمبر فوج مشر اور شاہد خاکان عباسی سے غونڈ اوکڑا بیا په 2 دسمبر باندې شاید خاکان عباسی سے لڑو د وزیر پخوانی وزیر اعظم سره ملاقات کو غیت دا ټول خبر یو کړل دي غونډه بارکم او کومه فیصله شوې دي بارکم او خپل رحمان سے فرق کما د فوج د مشر د دې میټینګ شو دا غي بارکم نغي ورته دا ویل چې تاسو خپل رحمان سے رضا کړئ نو اوس خبر دا غدا چې خپل رحمان سے کله رضا کیږي رضا کیږي که نه رضا کیږي او که نه رضا کیږي نو آیا کم نیشنل امپلیمنٹیشن کمیټه چې کما د کوم غونډه کې دا فیصله شوې دي آیا دا غونډه د دې غونډه فیصله دا غي کابینې چې کم د مشري نواز شریف صاحب کړه او د دې د سرتاج صاحب د کمیټه د فیصلو توصیق کو تایید کړو دا ټول خبرې په پځای باندې پاتې شي د پارلیمان کې چې کومه دا خبره راوونه دا ټول سیاسي ګوندونه په دې باندې متفق دي سوای د خپل رحمان صاحب
خوشمال خاص ابو بخي خو اسماعیل خاص تاسو د خبرو خدا سي معلوميږي چې مولانا فضل الرحمان صاحب د پاکستان په سیاست کې یعنی د فوز د پارلیمان وزیر اعظم تر حد پورې ډیر اهمیت لري ځکه چې د یو شخص په خوخه باندې دا خبره یې ساره ده امدا اندازه ولګول شي
بالکل اوس پر خدا سي لګي ځکه چې وزیر اعظم صاحب فیصلہ خو وکړه او هغه وزیر اعظم چې کوم نواز شریف سے پخپل نامزد کړی هغه او د فوج مشر او د کمیټې نور غړو چې پاکي گورنر خیبر پختونخوا وزیر اعلی صاحب د خیبر پختونخوا ورسره سرتاج عزیز صاحب ورسره عبدالقادر بلوچ منسٹر وزیر چې کوم دی د سفرون هغه پکې او د لارډ دغه ډیویژن سیکرټری پکې مودو دا ټول خبر به یو وخت پاتې شي نواز شریف صاحب بفاټا خلک پریری او یو کس خبر چې کوم دی هغه ته مغوت کیږي دغه په وجه باندې با وزیر اعظم یا نواز شریف صاحب یا دغه ګوند چې دغه کې ډیر خلک تفت زو ما هغه بالکل 100% دې سره متفق دي چې دا فیصله کول پکار دي.
اسماعیل خان صاحب خبر او اسماعیل خان صاحب خبر او مولانا فضل الرحمن صاحب ته اشاره ده. اسماعیل خان صاحب تاسو مونږ په دې پوهه کوي زموږ ورېدون کې ولیدون کې په دې پوهه کوي په دوه ټکو کې چې پاکستان ته د دې فیصلی نه با سګټور سی او فاټه ته بده سګټور سی پښتونخوا ته کدا وشي او کدا ونشي تاوان به سي
دا چې دا چې ګورې فاټا بیا کال خدا سي پاتې شو او د فاټا چې څه حالت یغه چا ته معلوم دی هغه د فاټا کم خلک د قبایل چې دي هغه هم د دې خبر ډیره خپته ده چې هغه ته څومره د لاس اور کړي څومره ګټه ورته شوی دي دا چې کم نظام دی هغه نظام دی اوسو خلکو د ګټه په ګټه خو ضرور دی خو د خلکو په ګټه باندې بالکل نه دی دې دلته چې کم قانون دی هغه کې یو کس ګنا ټول قوم ته ملاوي زما خپل خیال دا دی چې دې ته ګټه زموږ د صوبې ګټه خو ده چې دا خلک او دا زموږ خپل یو خلک دی دا به زموږ حصه جوړ شي د فاټا د قبایلي سیمو کم خلک دي هغې ته به هم د دې ګټې ورورسي کمې ګټې چې زموږ صوبې خلکو ته رسېدلې دي هغه ګټې به هغې ته مور ورسي او یو نظام به هغه ته رسېږي به د پاکستان په رسمي توګه په آئینی توګه په قانوني توګه
یو شان به خلق شي. اسماعیل خان صاحب ډیره مننه چې موږ ته موخ را کړو. دا وتلې خبریال او سرلنکار اسماعیل خان صاحب قدرمن لیدونکو اوس ګورو چې دې موضوع ته په کال 2019 کې رسنیو څومره وخت ورکړی وو. دا بلد وړاندې کوي زموږ همکار عدنان رشید صاحب. جی عدنان رشید
ډیره مننه بنجري صاحب. سکال په سوشل میډیا باندې په دې ډیر بحث شوه چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې یو ځای کړی شي او کنه. هم په دغه اړه یو څو ټویټس مو راغونډ کړي دي. د پاکستان یو ریټایرډ فوجي افسر اسد منیر په ټویټر لیکي قبایلي سیمه د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کولو فیصله یو سلویح کاله مخکې په کال 1988 کې شوی وه خو تر اوسه نه ده عملي کړی شوی. انور یوسفزی په ټویټر لیکي د کال 1988 راسې د پاټا پارلماني غړي خپل سیمو لپاره قانون سازي نه ده کړي او اوس په اول ځل دوی دغه ګام اغسته نو د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر فضل الرحمن ورته خندان جوړوي. خبریاله او ټولنیزه فعاله ریحام خان په ټویټر لیکي دا وخت دی چې د ریفرنډم په لار خلک خپل اواز پورته کړي او د هغوی اواز واورېدل شي چې آیا دوی د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کېدل غواړي او کنه. شهباز خان په ټویټر تنزیه لیکي دلته مونږ وایو د فاټا پاړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند موقف اثر لري خو د کال 2014 عام انتخاباتو کې دغه ګوند د قبایلي سیمو نه ټول 202 اوټونه اغستې وو. تعلیم پوه او څېړونکي خادم حسین په ټویټر تپوس کوي دا به زیات جمهوري عمل نه وي چې د ریفرنډم پر ځای پارلیمان کې د فاټا اصلاحاتو په وړاندیزونو کولاو بحث وشي. نن ورځ لپاره هم دومره خو زمونږ اوریدونکي او کتونکي کولی شي چې خپل نظر را سره په سوشل میډیا شریک کړي. زمونږ د ټویټر او د فیسبوک پته ده VOA ڈیوا.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOA ڈیوا، ټویټر @VOA ڈیوا، انسټاګرام @VOA ڈیوا او پر یوټیوب VOA ڈیوا نیوز.
ګران لیدونکو هم داونه عیسایانو خپل اختر کرسمس مانځلو په ټولو نړۍ کې خصوصا په امریکا کې د کرسمس خوشحالو کې خلکو چرچونو ته تلل د خپل خپلوانو سره ملاقاتونه کول یو بل ته تحفې ورکولې. کرسمس د عیسایانو اختر په افغانستان کې افغان ځواکونو سره چې کوم امریکایي ځواکونه دي هغه هم هلته وکړلو خوشحالۍ اون مانځلې د خپل خپلوانو سره په ټلیفون خبرې وکړلې. دغه شان په پاکستان کې هم سه کال کرسمس یعنی د عیسایانو اختر چې دی وشو هغه رنګ خوندې نو څنګه چې به نور کله کېده خو بیا هم یو شمېر ډیوه خبرې اعلان چې دي هغه ځایونو ته ورل چلته چې عیسایانو خپل اختر کوو. قدرمن لیدونکو زه چې بل ځل د بل پروګرام سره راځم نو نوی کال به شروع شوی وي. د واشنگتن ټو خیبر د تمام همکارانو لخوا موږ درته په پیشګی د اختر مبارکي درکو او د نوي کال مبارکي درکو او هم دا د نورو پروګرام واشنگتن ټو خیبر زموږ پر ونی په ویب سټ www.divoradio.com هم کتلی شئ. زه د پروګرام کوربا رحمان بونره اوس تاسو نه اجازه غواړم. خپل خیال ساتئ.
دا د وایس اف امریکا جبري جیو ټلویزیون د خطرمن اوریدونکو خبرونه ته ادامه ورکو او سمزو د افغانستان لوري ته چیرې چې په د کابل هوایي ډګر څخه د هندوستان د نوي ډیلی تر هوایي ډګر پورې یو بل هوایی دهلیز پرانستل شوی دی او د دې دهلیز له لارې به د افغانستان څخه وچه میوه او نور مالونه تر هندوستانه پورې او له هندوستان څخه هم دغه ډول مالونه به تر افغانستانه پورې رسول کیږي. حکمل روان اور باندې نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
دویم هوایی دلیز دی پرانستلو په مراسمو کې افغان چرواکو دی تجارت خصوصي ادارو مسولینو ګڼ شمیر افغان سوداګر او په کابل کې د هند سفارت استادو پکې برخه واخیسته. دی جمهور رئیس محمد اشرف غنی دویم راستیال سرور دانش په کابل کې دی حمید کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې دی افغانستان او هند ترمنځ سوداګرۍ توکو د لیک درلیک لپاره دویم هوایی دلیز پرانسته. دی هند افغانستان ترمنځ تجارتي کچې د زیاتوالي لپاره غزمن ګام وباله. د نش ویلې دی افغانستان او هند ترمنځ تجارت د لا پراختیا لپاره دویم هوایی دلیز به د افغان او هندي سوداګرو ستونزې تر ډیره بریده هواري کړي. دایوای ممبئی دی دیالت دی مرکز یا پایتخت پتوګه چې 15 میلیون وګړي پکې ژوند کوي د هندستان د تجارت د زړه په نامه یادېږي. یو تجارتي او بندري ښار دی او په همدې ایالت کې نږدې 4000 افغان محصلین په زده کړو بوخت دي. په ورته وخت کې د سوداګرۍ او صنایعو خونی مشر خنجان لکوزی وایي ټاکل شوی نن د افغانستان او هند ترمنځ د هوایی دلیز له لارې 40 ټنه تازه میوه هند ته ولېږدولی شي او د لګښت 30% یې د حکومت لخوا او پاتې 40% یې د افغان تجارانو پر غاړه دي.
په لومړني پرواز کې 40 ټنه تازه میوه چې مڼې دي نن د کابل د هوایي میدان نجیب بمبئی ته او د هغه مخې به هم کیلا او مالټه راوړي. د دې اکثره مصرف تقریبا دولت ورکوي او 40% تجاران دغه نه تنها چې تجار تشویقیږي بلکې خپل باغدار او خپل هغه څوک چې کرونده لري باغ لري او دا تولیدي هغه هم تشویقیږي تولیداتو ته. نو دا یو ښه ګام دی.
الکوزی د حوال لارې هند ته د تازه میوې صدیرول د بغداران او کروندګرو د هڅونې لپاره ښه ګام وباله او له حکومت یې وغوښتل چې د منځنۍ اسیا او عربي هیوادونو ته د تجارتي مالونو او پر ځنګړې توګه تازه میوې د لیږد لپاره د هم د هوایي کارګو سیستمونه فعال کړي. بلخوا د اقتصادي چارو څیړونکی تاج محمد اکبر وایي د هوا د لارې د تجارتي مالونو صدیرات او واردات ګټور نه دي او هغه لګښتونه چې افغان حکومت یې د هوا د لارې د تجارتي لونو د لیگ لپاره ورکوي د افغان سوداګرو پر اساسي ستونزو د حل لپاره په مصرف ورسیږي.
هوایی دلیز په ارتباط 80% مصارف یا لګښت سره دولت پورې اخته کوي. دا هم په اصطلاح هوایی پیسې نه دي چې دا هم د بودیجې لپاره مصرفي.
خو دې سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیاله لکوزی وای افغانستان هر کال له 1 میلیون څخه تر 1.5 میلیون ټنه د تازه میوې تولید لري او هند ته په ټولنیزه توګه د کرنیزو تولیداتو د لیږد لپاره دوه هوایي کارګوی فعال شوي. خو د ځمکې له لارې د صادراتو بنسټیز حل لپاره د حکومت په ملګرتیا هڅې روانې دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی چرواکو ویلي د تیر کال په پرتله په روان کال کې د افغانستان صادرات ښه شوي او په روان کال کې 2,13,000 ټنه تازه میوه صادره شوي او له دې څخه یوازې 16,000 ټنه تازه وچه میوه د کابل او کندهار د هوایي میدانونو څخه د هوا د لارې هند ته لیږدول شوي دي. حکمل سادات روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، افغانستان.
یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته هغه څه راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو ټی وی دی قدر منوریدونکو اوس هم د خیبر پښتونخوا د تعلیم په څنګه کې د معلوماتو راغونډولو لپاره حکومت چې دی وسو کسان چې دی هغه په کار ګمارلی وو. د دغه کارکونکو وینا ده چې د دوی کارونه او ملازمتونه چې دی هغه دی دایمي کړل شي او په دې لړ کې دوی نن بنګالا کې یو مظاهره هم کړې ده. نور تفصیل لري سادیا قاسم شاه په دې تفصیلي رپورت کې.
دې وخت ته کوم نیمه چې کوم دې زموږ پروجیکټ ټوټل 700 امپلایز دی اې کې میکسیمم چې کوم دې ټول دلته راغلي دي او چې موږ دنه مخکې موږ جی سی ایم سیف سره دنه دا موږ منیسټر سیف سره سیفټی سیف سره بل زموږ پروجیکټ چې کوم پی ڈی سیف دی ډایریکټر سیف یې سره زموږ ټول یو کال پر موږ دې کې کوم دې خپل شکل کړل دی سره موږ مذاکرات کړل دي هغه دې کې زموږ جی زموږ خبرې سره تګل یو ور نکړې شو اخر موږ مجبور چې موږ خپل مطالبات او خپل دم ته کوم ریزرویشنز دی هغه موږ ته بنګالا کول دا انډیپندنت مونیټرینګ یونټ په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف ګورنمنت دا زی فرست پروجیکټ او چې پای ګټول دا ان ټی اس ریکروټمنټ هغه څخه کوم دی انډیپندنت مونیټرینګ یونټ ایجوکیشن ډیپارټمنټ نشو او زموږ ټول ملازمین ان ټی اس باندې سلیکټ شوی دی په دای باوجود هم کوم دی ان ټی اس ریچ ریګولر شو دا ان ټی اس آی ایم انډیپندنت مونیټرینګ هیلث یونټ چې کوم پروجیکټ ملازمین هغه ریګولر شو ایا دې پروجیکټ ول ان ټی اس باندې راغل ما ویټول ریګولر شو دې تر اسسټنس څخه کوم نو هغه راغل او ویټول ریګولر شو ټول ډپارټمنټ څخه کوم ریګولر شو وایي زموږ ډپارټمنټ څخه موږ څخه کوم دینو ریګولرایزیشن خبرو کو نه زموږ خبرې لګیږي نو ور افتابلم د ډیسټریکټ بنیر نه موږ سرو کار تقریبا په دې ډپارټمنټ جوړ شو زموږ کارکردګي په هر لیول باندې په هر فورم باندې انتهایی اپریشیټ شوی دا او موږ مهنت هم ډیر کړې ده نو موږ دا ډیزرو کو چې موږ سرویسز دې ریګولرایز شي ځکه چې موږ هم په دې ملکی په دې پروینس کې د دې باشندګان یو او دا ډیزرو کو کنه
بنګالا ته ولې مجبور شوي چې لاړې الته احتجاج کوي
موږ چې په کې بي کې کې سونا فورم دي کنه هغه مطلب پولیټیکلی او هغه موږ سیکریټ
ریډیو ټی وی دی قدر منوریدونکو کتونکو موږ سملګری اوسې او سم نن په پاکستان کې د پیپلز ګوند د وژل شوی بنظیر بوټو د وژنې لسم تلیل منزل کیږي. د ارواخادي بنظیر بوټو د وژنې تور د هغه وخت په پوزي امیر جنرال پرویز مشرف باندې لګول شوی. د دوی د تلین په دې موقع باندې فضل عزیز سره زمګه همکار بختور شاه خبري اترې کړې دي تفسیر باندې کو
د بنظیر بوټو نن لسم کلین مانځل شوی دی پاکستان پیپلز پارټي پګړې خدا بس کې هر کال دی دغه په قبر باندې پیپلز پارټي او جلسره جوړي او غیته د پیپلز پارټي مشران ویناګاوي ویناوي کوي. نن د پاکستان پیپلز پارټي چیرمن او د بنظیر بوټو زوی بلاول بوټو زرداری په بنزل باندې د جلسې ته په وینا کې په ښکاره ټکو کې ویلي دي چې د بنظیر بوټو یا دغه د مور د وجنې قاتل چې دی هغه پر مشرف دی هغه په دې جلسې ته په نا کې ناری لګولې دي چې قاتل قاتل مشرف قاتل په مشرف پر مشرف باندې ښکارا دسي نیو کې یا تور لګولې دي. بیا په بلاول بټو په خپل وینا کې د هم ولې دي چې بنظیر بټو ته د ترهګرې په ضد غي مبارزه کوله هغه ته دغه سزا ورکړل شوې ده. هغه د هم ول چې بنظیر بټو د جمهوریت لپاره هڅه کوله هغه ته بنظیر بټو ته دغه سزا ورکړل شوې ده. پر د بلاول بټو زرداری په دغه خبرو تر څنګ د هم ول چې په عدلی باندې وکي وکړي چې داغه عدلي بلاول بوټو زرداری ته بنظیر بوټو ته پیپلز پارټي ته انصاف ورنکو د دې لپاره چې بنظیر بوټو په خپل باندې مبارزه کړې و داغه د پزې کولو د عدلي د مستحکم کولو د غرنګ هغه په خپل وینا کې د عدلي باندې د نیوکو په پرمن شرط باندې د بنظیر شرط ته بنظیر بوټو د قاتل ویلو سره د په موجوده کم د سیاسي ملکي حالات روان دي په هغه سیاسي ګوندونو باندې هم نیوکې په عمران خان باندې نیوکې وکړي په عمران خان د بنظیر بوټو تعزیت لای غمر ازل سیم ته نور غلې خو نن هغه چې سیم دراشي هغه بیا هغه مظلوم ثابتول کوشش کوي ته مظلوم وي. بلاول بوټو زداري چې په پیپلز پارټي چیرمن دی هغه په مسلم لیگ نون په حکومت باندې هم نیوکه وکړي چې خلکو ته بغلا ویل نن هغه بختل بغلا کې گیر دی. لدی وړاندې د پیپلز پارټي شریک چیرمن د بلاول بوټو زرداری فلار مخکنی صدر او د بنظیر بوټو خاون اسف علي زرداری هم وینا وکړه د غونډه ته په ګډه خدا بخش کې چې را جوړ شوی و چې بنظیر بوټو د پیپلس پارټي د بنظر بټو د پیپلس پارټي په خلاف چې د پخوا راځي کوم سازشونه روانو هغه د چانو مونه هیڅ چې د پیپلس سازش شا کړی دی خو هغه ول چې کوم سازشونه روانو هغه سازشونه تر اوسه پورې هم روان دي او د پیپلس پارټي او د پیپلس پارټي د مشرانو د دې ګوند په ځد باندې اوس هم دغه هڅه کوي چې دی د دې خلاف سازشونه وشي هغه د هم ول چې بنظر بټو پرنګ باندې د کمنړه بهادر انسان نو لیدل تر اوسه پورې هغه ول چې دی با د بنظر بټو د اسف نظرداری کمیشن یا د کوم خیال چې کوم فکر چې هم باغه مخولان دی وزي تر اوسه ته
جی فضل عزیز صاحب کدار ته وای چې په میډیا کې یا دغه تا چې کوم تورونه لګول شوی دی په فوزی ډیکټیټر پرویز مشرف باندې یا په سیاسي ګوندونو باندې نو دا غوي کوم خبرګون راغلی مخې ته
مقدمه کې د بنظر بټو د وژنې په مقدمه کې پرز مشرف اشتهاري ګرځولې وو چې پرز مشرف بهر دی په دغه کیس کې 15 نیول شوی کسانو چې هغه بهر کړی دي هغه بری کړی وو دغه په اړه ویل کېدل چې هغه بیا څه بیا په حراست کې اخیستل شوی یا ساتل شوی دی په پیپلس پارټي ویلو چې دغه پیسې خلاف عدالت بیرته اپیل کوي په دغه مقدمه کې بیا دوه پولیس افسرانو چې هغه سزاګانې ورول شوې وي خو د ستمبر په میاشت کې د اسف لیزرداری په پرز مشرف باندې دغه شانتور لګولې چې هغه د بنظر بټو د وژنې ذمہوار پرز مشرف غني دغه وروسته پر مشرف بیا په کار ته کو کې یو ویډیو انټرویو پر کړې و د سپتمبر په میاشت کې روان کړ چې د بنظر بټو د وژنې تر ټولو زیاته پیدا سیف لیزرداری تر رسیدلې او غدا ویلو چې سیف لیزرداری په دغه فوجن کې ککل دی دا سلسله د تورونو لګولو مختور شاسب د اگست میاشتې وروسته چې کله عدالت د بنظر بټو د وژنې فیصله ورولې و دغه وروسته دا سلسله شروع شوې و پر مشرف په باندې یو تفصیلي ویډیو انټرویو یا ویډیو بیان جاری کړی و پای کې خبره کړې و چې د بنظر بټو د وژنې ذمہواري بیت الله مسعود قبول کړې و یا طالبان پای کې ککړو هغه ول چې د پښا باندې بل سازش او هغه سازش د اشاره کړې و چې د دغه نه ګټه چې داغه اسف لیزرداری د بنظر بټو خاون تر رسیدلې ځکه هغه غني چې د دې قاتل اسف لیزرداری دی هغه د هم ویل چې نه یوازې د بنظر بټو د وژنې ذمہوار اسف لیزرداری دی بلکې د بنظر بټو د ورور مرتضی بټو د وژنې تور هم هغه په اسف لیزرداری باندې لګولې و دغه وروسته بیا بس واشاته اسف لیزرداری نه دا تاسو شوی و چې پرز مشرف پتا باندې تور لګی چې د بنظر بټو د وژنې ذمہوار دی نو پرز مشرف اسف لیزرداری په جواب کې دغه په خبرګون کې ویلو ک پرز مشرف بهادر وي پرز مشرف ترزن وي دغه د ملک سره شو د عدالتونو ته مخامخ شي د عدالتونو په هغه خلاف چې کوم سازش په پیسې روان مقدمه روان دي د بنظر بټو د وژنې د رنګ د عین د ماتولو هغه ول دی را شو عدالتونو ته مخامخ شي دغه وروسته بیا موږ دیو منو چې دا نر دی د الزامونو دینه لګي
ډیر مننه فضل عزیز
د واشنگتن ڈی سی سټوډیو نه دا زمګې یو ساته خبری خبرونه چې وخت سره ته ورسېده ډیر مننه کوم چې موږ سره ملګری وای د دې خبرونه ورسته پروګرام چې د هغه تغوګو سي بیروس خان به تاسو یو خوندور پروګرام وړاندې کوي تاسو هم د هغه سره په خبرونه کې برخه اخیستل شئ 001202050403 دا سټوډیو لپاره د ټلیفون نمبر دی او د دې خبرونه قربانه وګم جالوان
او زه نصر کاکړ
اخلوص تاسو نه اجازه ده لا پامن
او جنت ته هم زو خو دیختیا خبر ادا